اون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیاد تمنون اکم سرور صاحب قدر من اوریدون کتاست سلام رنده کم. دیده یو ساعت اخبرون اوریدو تا خراغلست. د یو سات خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. قدر من اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. او ده هم ده خبرونو سر لیکونه. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله کمزوري شوي دي. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پاکستاني وګړو په ګډون د دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او په پام کې ده چې د جاپان صدراعظم ایران ته خپل درې ورځنی سفر سبا پیل کړي. بشپړ خبرونه. دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله په کمزوري حالت کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داعش ډله د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې فعاله ده، خو د هیواد په نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ځپل شوې.
د دوی په افغانستان کې ځای او مکان نشته، دوی سره د خلکو حمایه نشته. نو دوی په جوزجان کې ماوشو، دوی په کندهار کې ماوشو، په زابل کې ماوشو. نو اوس دوی په یو کمزوري حالت کې قرار لري، او موږ کوشش دا کوو چې دا ختم شي او ماوشي.
له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا یو پوځي استخباراتي چارواکي ویلي وو چې داعش ډله له افغانستان څخه لویدیز او په تیره بیا امریکا ګواښي. د چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وو چې داعش په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته د افغانستان د شمال لویدیز په غرنیو سیمو کې د پراخېدو په حال کې ده او نوي کسان ګماري. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د دریو پاکستاني وګړو په ګډون د دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي دي، دا کسان د دوشنبې په شپه د شیرزاد ولسوالۍ په کودي خیلو سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شول.
د دې عملیاتو پر مهال د بدري په نوم د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې دېرش کسیز ګروپ وژل شوی چې په دې کې درې پاکستاني اتباع چې قومندانان یې وو دا هم وژل شوي وو. همدارنګه د دې تر څنګ دوه مرکزونه چې په هغې کې موټرې، وسلې، مهمات چاودونکي توکي وو هغه هم له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي په دې عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 14 غړي هم ټپیان شوي دي. دفاع وزارت هم پر ټویټر په یو بیان کې د دې عملیاتو خبر ورکړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جکپورو امنیتي چارواکو په ګډون یوه پلاوی فراته د سفر پر مهال ژمنه کړې چې د دې ولایت امنیتي کمربند به پراخوي. په دې پلاوي کې سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ځواکونو عمومي قمندان سکات میلر او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. د فراد والي ویان فاروق بارکزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل د پلاوي چې د فراد امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره پرون هغه ولایت ته تللی و پریکړه وکړه چې د ښار د امنیتي کمربند پوستې به پراخوي. ویان زیاته کړه چې جنرال میلر هم په فرا کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د پایل ډاټ ورکړ. اوسمهال د فرا د امنیتي کمربندونه د امنیتي کمربندونو پوستې د دریو کیلومترو په شعا کې پرتې دي، او طالبان پر دې پوستو او د ښار پر بیلابیلو برخو وخت نا وخت حمله کوي. لازده رادیو خبرون آوری، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په سیمه کې د تشدد د کمولو یوازینۍ لاره د اقتصادي جګړې بندول دي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون له خپل جرمن سیال هایکو ماس سره له لیدنې وروسته وکړې.
تنش جدید در منطقه ما نتیجه
د سیمه نوای کرکیچ د ایران پر ضد امریکا د اقتصادي جګړې نتیجه ده چې په خپل ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړي. په سیمه کې د کرکیچ د کمولو یوازینۍ لاره د اقتصادي جګړې بندول دي. ښاغلی ظریف زیاته کړه چې جرمني او اروپایي ټولنه کولی شي د دې شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس چې د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو او په سیمه کې د وروستیو شخړو په اړه د بحث لپاره ایران ته تللی ویلي چې په سیمه کې شخړې د اندېښنې وړ دي او د ده په وینا یوه کوچنۍ پیښه لوی ناورین رامنځته کولی شي. د یو بل خبر له مخې په پام کې ده چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبه په روانه اونۍ کې تهران ته د سفر پر مهال د ایران له ولسمشر حسن روحاني او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره وګوري. دا به په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ایران ته د جاپان د یو صدراعظم لومړی ځل سفر وي. د جاپان د کابینې لوی منشي یوشی هیدی سوگا نن د جون په یولسمه خبریالانو ته ویل چې ایبی به ایران ته خپل درې ورځنی سفر سبا پیل کړي او دا په داسې حال کې ده چې توکیو هیله لري د واشنگټن او تهران د کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. جاپان په آسیا کې د امریکا له مهمو متحدانو څخه دی خو په عین حال کې له ایران سره ښه اړیکې پالي او د افریقایي هیواد مالی پر یوه کلي د وسلوالو په حمله کې د لږ تر لږه 95 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي دوګون توکمی دي. سیمه ایز چارواکي وایي پرون د جون په 10مه وسلوالو کسانو پر کوندو نومي کلي برید وکړ. د مالي امنیتي سرچینې وایي دا کلی تقریبا ټول له منځه تللی دی. دوی وایي برید کوونکي راغلل او ډزې چور چپاول او سوځولې پیل کړل. په مالی کې د دوګون توکمو ښکاریانو او فولاني شپنو ترمنځ جګړه نوې خبره نه ده. په وروستیو څو میاشتو کې په دې هیواد کې ډېرې وسلوالې حملې شوې چې ځینې یې جهادي ډلو کړې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوم. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. له افغانستانه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کړی و. له تروریزم سره مبارزه، د تاوتریخوالي او جګړو کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل د پلان عمده موضوعات جوړوي. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستان هغه ځای چې د کابل په باور په وار وار هلته د افغانستان په خاوره کې د بریدونو طرحې جوړې سوې دي. د دوشنبه په ورځ د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزولو د لومړنۍ غونډې کوربه و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په مشرۍ پلاوی له خپل پاکستاني سیال سهیل محمود په مشرۍ پلاوی سره ولیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو شوالی او د سولې بهیر د زمان او محمود د خبرو اساسي برخې وې. د سیاسي چارو څېړونکی علي امیری په دې باور دی چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر له تیرو سفرونو څخه توپیر نه لري.
پاکستان موضوع خود را تقویت کرده، ابزارهای
فشار. نوی پاکستان خپل دریز پیوړی کړی، د فشار لا ډیر وسیلې تر لاسه کړې دي. افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی، خو افغانستان له دې فشارونو لازم درس نه دی اخیستی. اوس هم افغان پلاوی تقریبا په خالي لاس او تکراری دریز پاکستان ته تللی دی.
تکراری به اسلام آباد رفته.
د تروریزم پر وړاندې مبارزه، د تاوتریخوالي کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان عمده موضوعات بلل کیږي. دا پلان د 2013 کال په مې میاشت کې جوړ شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرو کې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي پلان سوي سفر په اړه هم بحث وسو. ټاکل سوی ولسمشر غنی د جون پر 28مه پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر غنی د سې شمې پر ورځ د جون پر 4مه په کابل کې هیله وشو چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو نوی تاریخي پاڼه پرانیزي.
باید دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم.
دی وی باید په دقت مخته ولاړ سو چې یو عملی د لارې نقشه ترلاسه کړو او د هغې تطبیقي جوانب د افغانستان او پاکستان ملتونو ته د باور وړ وي.
وملت پاکستان
شغلی غنی وویل د می پر یو دیشمه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاري او د سازمان د غونډې په څنډو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د پاکستان د سفر په اړه موافقه شوې ده. د ولسمشر غنی او صدر اعظم خان مخامخ لیدنه د دوړو غونډیو هیوادونو ترمنځ د شخړو د کمیدو تازه نښه بلل شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د دوړو مشرانو د لیدنې هرکلی وکړ. د افغانستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې پاکستان هغو طالبانو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم ملالی بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخواني رئیس د اخلاقي فساد تورونو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې افغان حکومت د کرام الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی، ځکه پر هغه د جنسي ځورونې تورونه دي او اوس باید ورڅخه پلټنې وسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ګارډین ورځپاڼې د تیر کال راپور ته پام کړی چې لومړی ځل یې د کرام الدین کریم له خوا جنسي ځورونو ته کتلی وو. هغه مهال د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم کپتانی خالده پوپل ورځپاڼې ته ویلي وو چې کرام الدین کریم د دې ټیم ښځینه غړي په جنسي توګه ځورولي دي. د میرمن پوپل په وینا، کریم په خپل کاري دفتر کې د خوب تخت لرونکی اتاق درلود او د هغه اتاق دروازه یوازې د ده د ګوتې په چاپ پرانستل کېده. تر هغه وخته چې د نو غوښتي څوک له هغه ځای ووځي، هیڅوک له دې اتاقه د باندې نسو وتلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خالده پوپل له قوله لیکلي چې د ټیم نجونو ته خبرداری ورکړه سوی و چې رسنیو ته څه ونه وایي. وروسته نه کسانې په دې تور چې همجنس بازانې دي له ټیمه وایستل سوې. کرام الدین کریم تیره دسمبر میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د دغو ادعاو د ثابتولو لپاره هیڅ ډول شواهد نشته. د واشنگتن پوسټ په وینا، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس د قضیې د تحقیق امر کړی، خو د دغو پلټنو موندنې نه دي اعلان شوې. ورځپاڼې لیکلي چې دې رسوایی په افغانستان کې د ورزش کوونکو ټولنې ته سخته ضربه رسولې، چیرته چې ښځې غواړي د ورزش له لارې پر ټولنیزو او دودیزو ننګونو بریالۍ سي. د افغانستان د فوټبال پر رئیس د جنسي ځورونې په قضیه کې د تل لپاره بندیز ولګید. دا د دی ابزرور خبرونې عنوان دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم له خپلې دندې ګوښه سوی او د تل لپاره له فوټبال سره اړوندو فعالیتونو منع سوی دی. د دې ترڅنګ فیفا پر ده د یو میلیون سویس فرانک جریمه هم وضع کړې ده. دا وروسته له هغه چې د فیفا تحقیقاتو وښودله د له خپل موقفه په ناوړه استفاده سره ګڼ شمیر ښځینه فوټبال لوبغاړي په جنسي توګه ځورولي وي. فیفا دوه ځلې پر کریم بندیزونه ولګول. د ورباندې لګېدلې ټول تورونه رد کړي وو. مقالې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون له قوله لیکلي چې دوی ته د 2018 کال په مارچ میاشت کې د جنسي ځورونې شکایتونه ورغلي وو او دوی په چټکۍ سره په دې اړه تحقیقات پیل کړل. خو روانه اونۍ ګارډین ورځپاڼې وویل چې د هغو ایمیلونو کاپي یې لاسته ورغلي چې په فیفا کې د ننه لوړ پوړو چارواکو ته د 2018 کال په اپریل کې د یوه هلک د جنسي ځورونې په اړه شکایتونه سوي وو. مقالې د فیفا د یوې ویان دی له قوله لیکلي چې فیفا په 2013 کال کې د جنسي ځورونو له ادعاو خبره سوه او د جنسي ځورونې پر وړاندې دا اداره د صفر زغم پالیسي لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دا فکر کوي چې له روانو لانجو سره سره د ایران اټومي موافقه د خوندیتوب ارزښت لري. حسن روحانی پرون د جون په لسمه د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل جرمني او اروپایي ټولنه کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ ناوخته له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ایران د ولسمشر دفتر د حسن روحانی له قوله ویلي چې د دوشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په تهران کې د خبرو پر مهال وویل موږ لا هم د دې تړون د خوندیتوب په باور یو او جرمني او اروپایي ټولنه کولی سي په دې بهیر کې مهم او مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له ښاغلي ماس سره تر لیدو وروسته خبرداری ورکړی چې هغه هیوادونه چې د ایران پر وړاندې اقتصادي جګړې کې د امریکا د بندیزونو ملاتړ کوي د خوندي پاتې کېدو تمه نسي کولای.
نمیشه توقع داشت که جنگ اقتصادی علیه
دی وی داسې نسی کې دای چې د ایران د عادي خلکو پر وړاندې اقتصادي جګړه دوام ولري او هغه کسان چې دا جګړه تمویلوي او یا یې پیل کړی ده په امان کې وي. ظریف خپل جرمني سیال ته ویلي چې جرمني او اروپایي ټولنه په ټوله کې کولی سي د دغو شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې هیواد یې او د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هم غواړي چې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یوه لاره پیدا کړي، خو هغه وایي دلته محدودیتونه سته. هایکو ماس ویلي موږ نسو کولی معجزه وکړو، خو تر خپله وسه هڅه کوو چې دا تړون له ناکامۍ څخه وژغورو. ښاغلی ماس زیاته کړې په سوریه او یمن کې جګړې دي، خو له نیکه مرغه په ایران کې نسته او موږ غواړو چې تر خپله وسه هڅه وکړو ایران په همدې ډول وساتل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غلاس د سیمې شخړو ته هم اشاره کړې او د اندېښنې وړ بللې دي. هایکو ماس تهران ته تر خپل سفر د مخه هیله ښودلې وه چې دا خبرې به د دواړو لورو سره مرسته وکړي څو د ایران د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره لارې چارې ومومي. خو په عین حال کې جواد ظریف ویلي چې د غوښتل پوه سي متحدین یې د دې تړون د ژغورلو لپاره کومې ځانګړې لاسته راوړنې لري. فرانسه، بریتانیا او جرمني چې د دې سند لاسلیک کوونکي دي هڅه کوي دا سند پر خپل حال پاتې سي، خو امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووتله او پر تهران یې نور اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران په مې میاشت کې اعلان کړی و چې که اروپایي هیوادونه د ایران پر وړاندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له اغېز څخه د دې تړون په خوندیتوب کې اقدام ونه کړي، تهران به هم خپلې هغې ژمنې له پامه وغورځوي چې د تړون د لاسلیک پر مهال یې کړې وې او د یورانیمو بډاینې ته به دوام ورکړي.
غرمنی خبری خپرونه ل آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دا دی د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي. ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې د ویبلې غنې په اوریدومو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. لکندهار مو د کتاب ټولونی د یو پیل شوی کمپاین په اړه راپور برابر کړي
او لری پرتو ول سوالي کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ل رئیس سیډنوال ډاکټر عبد الظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړ علمي تحقیقي اداره ده، دلته یوازې سیړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمېداري د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپان کې به لنډ کیسه لیونه واوري.
خایست یې نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پیښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورمه اوخ کې سکم ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څو وکړمه څوک په ما پوهیږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلي وي او خفه یاران به مو پخلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دینی لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیت برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیری کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا ځل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې راپیل کړي دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20 زره څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بله خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکار کمپاین دوه میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکار بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه یې له 20 زره څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به یې په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به یې پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه یې موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي، هغه به د معارف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو. بیا به د ولایت په ولایت کې یا به په معارف کې یو مراسم ورته ونیسو، په رسمي توګه به دا کتابونه معارف ته په وا کې ورکړو تر څو هغه لیري پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس او ګریوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړې وي او دوی ته مو د زده کړې زمینه برابره کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې او همدا لامل دي چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واک کې ورکوي. نبیلا صدی، محمود شکران او ماریا د کندهار ښار اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خویندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دونه شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نورو پورې هم همدا پوزیټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي، تر څو د دوی په کورونو کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعې لاندې نیولي او په مخکې وختو کې هماغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو ګانه پورې ورسوي.
موږ ځوانان اوس په دې باندې پوهېدلې دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي وروسته له دې پرته له دې دوی ته پرتی چې دوی استفاده ځنې وکړي، نو دوی په رضاکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پورې سره رسوي تر څو د دغه څخه نور زده کوونکي مثبت استفاده وکړي.
موږ د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه وروسته لري کولی شي په دې حرکت کې زموږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکار بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین ترسره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
افغانستان علوم اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز دی یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمينه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج.
رئیس په فایل کې ډېره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې لیس تاسو راسي درته د افغانستان علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلئ، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1981 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړی او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې ما زلمړی پښتو څېړنو مرکز کې وم، هلته د بیلابیلو برخو مسؤول وم. بیا تقریبا تیر شپږو کالو راهیسې زه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نشا نشرات او عملی کو د برخې رئیس ما
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دند مو پایل کړله لکه مو جنجول نو سره مخ شوی څه و چې غل تیر یا سر نه تاسو ته پاتې او ډیر درنده
مشکلات خو ډیر زیات د زمنګ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته د جنگ جګړو او بربادیو کې خکیل ده د علم او د فرهنګ او د ادب د لپاره ډیر دغه نشته ده نو موږ ډیر مشکلات سره خکیل او وسم لګیای موږ په ډیرو برخو کې مشکلات لرل موږ کار کوو ان شاء الله چې موږ واقعا د علوم اکیډمي هغه ځای ته ورسو چې کم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکیډمي د لپاره ټاکل شوی ده
ځینې کسان د علوم اکیډمي نوم اوري مګر پاک لینه پیږي چې د علوم اکیډمي کې دومره کارکونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بي کړي چې راته واضح کړي چې د علوم اکیډمي دلته څه کارونه کوي
علوم اکیډمي خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده دلته یوازې څېړنې کوي علوم اکیډمي په درې بخښونو باندې ویشل شوی ده چې د بشري علوم بخش ده بیا بشري علوم په خپل منځ کې په 15 مرکزونو باندې ویشل شوی لکه د پښتو څېړنو مرکز شو د ژبو ادبیاتو مرکز شو د باستان شناسي او د کوشاني څېړنو مرکزونو شلو همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز شو د اجتماعي علومو مرکز شو همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو لکه د فقه او قانون مرکز شو د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو په طبي علومو کې هم موږ بلابل مرکزونه لرو لکه د زراعت مرکز شو د طب مرکز شو د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو د ځمکپوهنې مرکزونه شو همداسې موږ په بلابلو برخو کې د علومو په بلابلو برخو کې تحقیقات کوو
کله چې موږ ته راځو له اکثره استادانو نه اورو چې پروژه مې اخیستي ده په پروژه کار کوم په دغه پروژه کې څه شی او یو پروژه څومره وخت نیسي
علوم اکاډمي خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره د نیسي علوم اکاډمي د څلور علمي رتبې لري چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابیل پروژې دي مثلا د څېړندیار لپاره چې کوم پروژه لاغره څلور کال لپاره د څېړندوی لپاره 15 کال د څېړندپو لپاره 6 کال د پنده شانتي په دې دوران کې د بیلابیل سیمینارونه ورکوي کانفرنسونه ورکوي علمي مقالې لیکي د هر دغه لپاره د دې نه علاوه د علوم اکاډمي څېړونکو په بیلابیل غونډو کې په علمي برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفه لري همداسې په روټین پروژې لري په بیلابیل برخو کې کار کوي هر یو سره لګیاره په خپل مسلک کې په علمي څېړونکو باندې بوخت دي
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکاډمي لیدلی چې څه توپیر ویني په افغانستان کې د علوم اکاډمي او په بهر کې
په بهر کې خو ډیر زیات امکانات دي په بیلابیل برخو کې بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري همداسې د علوم په برخه کې هم مشکلات لري مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونه بیلابیل برخو ته موږ لاسرسي نه لرو د عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپل امکانات په اساس باندې کوي همداسې په بشري علوم کې په نورو نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه مثلا موږ په جپوهنه کې لابراتوارونه لرو په نورو نړۍ کې دلته موږ هیڅ نه لرو موږ چې څېړنه کوي هغه ټول عموما په کتابو په دغه باندې د هغه امکانات چې په نورو نړۍ کې دغه په دې ځای کې نشته دی خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمي دي همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته دي مثلا د کارکونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکاډمي چې دی هغه بالمخته کارکونکو لري موږ په افغانستان کې د بالمخته کارکونکو لپاره قانون نه لرو که څه هم موږ اوس د علوم اکاډمي قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي ډیر نه تر اوسه پر لاغه قانون د دغنه تیر نه دغه مراحل نه چې پله تیر شو موږ کولای شو د علوم اکاډمي بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولرو
بل تاسو له خپل کارونه یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې کړی دي که درته وایي چې لږ وخت تاسو رئیس سوي یاست کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمي کې راوستي
علوم اکاډمي خو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلم د علوم اکاډمي ته زما کوشش دا چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمي چې دغه د نوو تخنیکونو او د نوو دغو سره برابر کوم مثلا موږ د علوم اکاډمي ز په کتابتون باندې ډیر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمي کتابتون ډیجیټل کو په دې برخه کې تقریبا موږ ډیر کار کړی دی دجدید چې موږ د علوم اکاډمي کتابتون چې د دې ته په ټوله دنیا کې خلک لاسرسي ولري هم په انټرنیټ به کولای شي د علوم اکاډمي د بیلابیلو اثر نو استفاده وکړي شي همداسې موږ په بیلابیلو برخو کې نړیوال سیمینارونه کړی دي زه چې راغلم تقریبا په دغه تیر درې سالو میاشتو کې موږ شپږ واته سیمینارونه کړی دي بیلابیلو بیلابل کانفرنسونه کړی غونډیم کړی خبري ناشتیم کړی نو په بیلابل برخو کې موږ پرمختګ لیدل دي کله چې موږ دغه نوې قانون تصویب شي ان شاء الله موږ به نوې قدمونه واخلو نوې پلانونه او نوې علوم اکاډمیک په چوکاټ کې راوستو بله
دا تجربه ثابت کړی ده چې کچېری یو کس په وازی کار وکړه نتیجه نه ورکړي تر څو چې همکاران سره ملاتړ نه کړي ځان پکل راتوي کله چې تاسو رئیس ولې څومره د خواو شکسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي
زه خو په علوم اکاډمی کې د 13-15 کال نه علوم اکاډمی په داخل کې ډیر زیات مشکلات نه لري موږ ټول همکاران سره ملګری او دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته تر اوسه پورې
ان شاء الله کارونه ښه روان دي
کارونه اوسه پورې ښه روان دي ان شاء الله ورځ پر ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې 13-15 میاشتو کې هر ورځ د علوم اکاډمی په اړه باندې به د یو نوی خبر اوریدونکي وي او اورې به د مطبوعاتونه همدغه زمونږ کارونه دي څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمی خو د علم د تولید زیاده دلته بیلابیل نظریات او افکار تولیدیږي او هغه د هیوادوالو دغه لپاره ټولنې ته وړاندې کیږي
رئیس صاحب په اخر کې دارت وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوي کله چې دوی ډیر کار کوي او هغه د تاسو په تابه برابرۍ
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري موږ دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې که چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي آینده کې به دې ته موږ ادامه ورکړو
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې
مننه
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنا یی دغه سندری بم واوریدلې وی او یا به وسوري هغه یو قامپال او په پښتنو مین هنرمند هغه د محل د پیښور په هانتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو
فنکار
کرن خان مینوم دی په 28 اپریل 1988 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکه په خو دغه نو تاریخونه نو خو دغه دوه درې کال عمر دی زما زیات لیکل په سواد کې پیدا شوم په خپل کلی کې مې اولنې زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لوی اوس د کړل ماستر ایم بیا دا پېښور د پښتو ډپارټمنټ نه کړی دا اوس مې ایم فل او پی ایچ ڈی چونکه پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو تیسیس بوس شروع کوم دا د پېښور اکیډمی نه وکړ زما پلار یو زمیدار دی زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او پلار عمر می حیات دی
پاغه وخت کې کله ته ماشوم دي تم زمیداری کار وکړ
او بلا تقریبا د 30 کلنۍ 40 کلنۍ پورې میکړي
څو کتابونه چاپ شوی
زما یو کتاب چاپ شو دانش کتابتون ډیر مخکې چاپ کړو تقریبا شپږ کال کېږي د نغمزار په نوم هغه د یو لسکم سلو شاعرانو کلامونه مارا ټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب هغه می چاپو اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بس وای دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی غم کمپوز دی یو می د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ډی د ټرم پیپر چې کمی دی پرچې مختلف تحقیقونه دی لکه ولسی تیبو پټاپا باندې په کې کار کړی دی په جپوهنه می په کې کار کړی دی په شلمه صدای کې سیاسي تحریکونه په دې باندې می یو لیکنه کړی دی دغه دی سما کالمونه د برخ صاحب ژباړلې دي زما خپل کالمونه دي د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره تقریبا شپږ کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو د لیکنه ده پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکې کړې دي شپږ درش یو دي او داسې یو لس پنځلس نور دي نو چې دا هم زه لیک تراوړم یو کتاب د دینم ډیر زخیم کتاب دی د شاعرۍ د کتاب نوم مخخ کړی دی خو لا فائنل نه دی او کوم ملګرو چې را سره منلې دی یا را سره مخخ کړی دی زه هم فنکار یم دا زما یو نظم دی نو دا غیر نم دا نوم راغسته دی خو کېدې شي دا نوم بیا بدل هم
کوم دند دي کوم
ما په د اف ام د ریډیو نه شروع کړی دا د الته کې په کوزه پښتونخوا کې د ریډیو سره مې کار کو دا غین ورستو مې بیا شمشاد ټي وي سره شپږته کال کار کړی دا چې د مختلفو برخو کې مې سره کار کړی دا غین دیکھو میں بیا د انعکاس ریڈیو سره خبرونه مخ په وړاندې وړي د ادب او هنر دغه مې کړی دي د پیکټ یو اداره و دا غې سره مې کار کړی دی دوه کاله پورې د پروډوسر په حیث باندې د هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو داسې انټرمیډیا یو اداره و دا غې سره مې کار کړی دی د سی آر ایس ایس سره مې کار کړی دی د ایف ایم بوراق سره مې کار کړی دی هلته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا دا غې سره مې کار کړی دی دغه مختلف ادارو سره مې کار کړی نو هنر خو مې د سکول د وختونه به ما دغه د مرۍ د کارونه چې به و نعت تقریر ورسره ملي د هغې وخت چې موږ ماشومانو دا ملي نغمې او ترانې دغه به مویل دې نه وروستو بس هسې د ملګرو به د رباب منګي سره چته کلي کې نو وخت په وخت باندې سندرې ویلې دي دغې ملګرو به هڅولم او بیا د یو څو ملګرو ډېره مننه کوم چې هغې زما د هنر د اول ورځو ملګری دي لکه داود ربزي دي سواد ته راغلی وو زه نوی نوی دی هنر ته راغلی وم اسد دانش لالا دلی وو داسې بلا ملګري عثمان الاسیار دي د سواد شوکت سرر دي عطاالله جان دي ایاز زما ملګری وو نو دا هغه وخت کې ما د استاد سره څلور کاله شاګردي کړې وه په کراچۍ کې د اے آر انور استاد سره او دا هغې نه چې راغلم بیا مې په سواد کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړل دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل د دې نه پس ما بیا ول البم وکړو خو د دې دواړو استادانو سره سره ما ته ډېره لارښوونه هارون باچا کړې ده زما هغه استاد هم دی او بلا پې مین هم یم او دا هغه خصوصي مینوال یم دا ټول هنرمندان مې خوښ دي خو هغه مې ډېر خوښ دی
د موسیقۍ په حالاتو کې کومه کومه آله غږولی شي
موسیقۍ په حالاتو کې مې هارمونیا غږولی شم ګیټار مې یو څو میاشتې غږولی وو او دغه دوه سیزونو باندې لګ لګ پوهېږم داسې نه خپل کار پې کوی شم بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیا کې یم
ترزونه خپل جوړه
او تر دې وخته چې مې دا پنځلسم البم را روان دی پر نمبر اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل بلکې دوه سپیشل ماښامونه مې کړي هغه په ترتیب کې نه دی حساب د هغې سره مې البم یې اوولسو ته رسي یو د صاحب شاه صابر ماښامو یو د برق صاحب د ډاکټر اسرار نورالبشر نوید او شمس بنیری صاحب د دې مې یو ماښام کړو نو داسې اوولس دي خو په ترتیب وار چې دي په نمبر وایز هغه پنځلس دي نو اترنګ البم مې دی اوس راغلی
لومړی البم دې په کوم کال
اولنی البم ما په 2009 کې کړو د مازیګر په نومو هغه خلکو ډیر زیات خوښ کړ اته سندرې مې پکې ویلې وې بیا په هغې پسې مې غانټول وکړو بیا مې پسې مینه وکړو بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو بیا تعبیر بیا سباون بیا سپوږمۍ بیا چینار بیا ښکالو بیا باور بیا انتظار بیا هنداره بیا تصویر بیا کیف او سترنګ
دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولي دي مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی تا ولې قوالی ته مخه کړې
په قوالی کار ډیر شوی وو خو چونکې هغه وخت کې شوی وو چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه داسې نه وو لکه رفیق شینواری صاحب د پښتو په قوالی کې ضروري یادو چې هغه ډیر کار کړو خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی پورې البم یې د رحمان بابا کړی دی بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی داسې پکې دا ځای داسې تش تللی دی نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل د رحمان بابا روبایانې مې وویلې هغه خلکو خوښې کړې دا هغې نه وروستو مې بیا د رحمان بابا بله قوالی وویله بیا مې د علي اکبر سیال صاحب یو داسې سندره غونې کې وه روحاني سندره ورته هغې وویله هغه مې په قوالۍ کې وویله ته خو یکون فیکون بیا مې د رحمان بابا ساقي قوالی وویله اوس مې بله ویلې د ښایست په نوم دا قوالی نو چونکې دا په یو ریډیو کې زموږ خپرونه وه نو هغه د روژې په میاشت کې وه او په دغه قوالیو باندې وه یو زمانه یو هنرمند نوم هیریږي د کندهار دی مشر دی ډیر ښکلی هنرمند دی مزیدار ما هغه په دې ریډیو کې میلمانه وو نو هغه نتاخ دا وویل چې قوالیانې ولې نشته نو هغه سیز می هم په ذهن کې نو ما قوالیانو ته یو فکر وکړو او خلکو خوښه کړو نو بس کوم هم
تا پښتو ته څه ورکړل او پښتو ته څه درکړل
یاره ما خو زه خو وایم چې ما هیڅ نه دي ورکړي وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پښتو راته ډېر څه راکړل پښتو په خپلو خلکو پېژندمه خلکو راته مینه راکړه او د دغې پښتو ژبې ډېر زیات مشکوره یم چې دومره مینه یې راکړه چې د هغې هیڅ د ځایولو ځای را سره نشته زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پښتو جدیده موسیقۍ په حواله مې یو پرچه لیکلې وه په د پښتو جدید موسیقي دا جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوی دی مونږ چونکه وسترن کړه سازونه خو کله چې دا یو څلوېخ کاله نه چې دې خوا دې ته مونږ جدید ویلی شو نو په دې کې زموږ سره څلور پیلری دي سلور پیلری داسې دي چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا هغه خپل اوریدونکي دي او هغه انداز خپلی او هغه فالو کوي یو ځان انداز لري دویم زمونږ سره شاولی استاد دی دا هغه خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زمونږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زمونږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دا پیلری زه په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلی دی چې دا دی او بلکې د لویو استادانو سره په مشوره مې ویلی دی بیا هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانتې زرولی شو جاوید مرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا هغه په فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکه بلوایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څه ملګري دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانت دی د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه څلور پیلری دي بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی داغه نه متاثره هم داغه د انتخاب نه متاثره هم داغه د نو رنگونو نه متاثره هم بل دا چې ډیر راته نږدې و اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کوو د یو بل په مشوره یې کوو ماله کله کله البم کې یو کمپوز نیم هغه راته رابخي را ډالۍ کوي راته نو داغه څه کمپوزونه هم ما ویلي دي څلور پنځه کمپوزونه ما ویلي
شقان و شقان کوهی کی بس شقان پوری کی بس اور مزدا شقانو شقان پوری کی بس بس ملان پوری بس ابھی وہ لوگ کشتے ملان پوری بس قوت کا او ہوس شوخی شنگے پدا خوان پوری کی بس او ہوس شوخی شنگے پدا خوان پوری کی بس بس خوشحال بیاس کی دا تازہ تازہ خبریں جی خوشحال بیاس کی دا تازہ تازہ خبریں پدا تازہ خبرو سخندان پوہی کی بس نو پدا تازہ خبرو سخندان پوہی کی بس مطلب شقان پوری کی بس اور مزدا شقانو اشقان پوری کی بس بس
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپل کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړي. هغه نه یوازې د زمان اوسنۍ جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډه کیسه وړاندې کوي.
لیوانای، لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې، د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده. پر هغې میان و. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل. په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې، څپولې ږیره یې درلوده، گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیونی ته وکتل، بیا یې د ټیکري له کونجه بوټا ته سترګې ور واړولې. هغه دو درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مو کړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننوت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، لزمکې یو خلکی ور پورته کړ
او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې، خاص ونی یې ده. د بوډا تندی تریو شو، په خشکه یې وویل: خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سل افغانۍ فیس اخلي، لمر یې نه دی لیدلی. ته زموږ غوندې کولبه پرې وکړه، بیا یې ګوره چې د پالیز ډارونکی ورنه جوړېږي که نه. ځوان په خبره کې ور ولوېد: څه به بولاله وایې، لیونۍ در یادوم. ته ورته وګوره، هډوار ځوان دی. ښځې بې اختیاره له خپل غوږ څخه ویښته لرې کړل. بوډا وویل: اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري، که تا په ژڼیتوب کې لیدلی وای د ګوتې غمای و غمای. ځوان یوه شېبه غلی و، بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ، شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته، یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل: نمره دې څومه ده؟ د بوډا تندی ګونځې پیدا کړې: نه پوهېږم. نوم یې ولیکه، خو وخت ډېر ووت. وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل: دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار توکړل، خاورې یې پرې واړولې. لیونی ته یې وکتل، ویې ویل: ته یې کیسه راته وکړه. بوډا یوه شېبه غلی و، ښځې راډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل: درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و، پلار یې نه ورکوله، نجلۍ یې د بل په نامه کړه، دای هم لیونی شو او بس. نو مینه څوک لیونی کولی شي؟ نه پوهېږم، ورشه لیونی به یې درته ووایي. دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه: د ملک تور لور تورپیکی. چا ځواب ورنه کړ. سړی بیا په لوړ غږ خپله خبره تکرار کړه: د ملک تور لور تورپیکی. دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څنډ ورکړ. ښځې ټکان وخوړ، په بیړه یې ورته وکتل. نجلۍ وویل: مورې، نوم دې نه اورې؟ نوبت دې دی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او څېړونکي منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیمو چې پیښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو لخوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پیښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر نثر کې ډیر اثار لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوي سبک موسس او جوړونکی وایي. که څه هم تر ده د مخه مولوي احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي، مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې ده په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو په لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات، پرې کړې لنډې لنډې جملې، ښه ادا، سلاست، د لغاتو سوچوالی، متلونه، اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بله ژبه، منشي احمد د نثر د ښکلي فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود او د داسې آثار لیکلي دي چې د پښتو په نثر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشي احمد جان په 1430 هجري کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي ښه.
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی، بلکې په خپل شاعر هم دی. هغه په خپلو شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړې ده. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک پما پوهیږي. زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورما اوښکې سکم ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څوکړم څوک پما پوهیږي. اے زما زار به واخلی داسې مکا، اے زما زار به واخلی داسې مکا، زما مینا او اخلاص لګرا پزړکا، پدې زمکا دومره کرکا رب مملکا. په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. محبتا ګوره عشق کې خرابېږم، محبت گور عشق کی خرابے گم، ممی وجنا زد خپو تخ کا تکیے گم، حال میں واخلا پا خودے لے ونے کے گم، خلقا من کی انسان دمر زوری گی، خنو چوک رما چوک پا ما پوہے گی. ز په ژوند کې په دویم زل حق حیران یم، ز په ژوند کې په دویم زل حق حیران یم، ز په داسې توره کنده کې روان یم، جولای یخنی ګړګوزی پریشان یم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. پختو پختون ولی یو زبر باد شم، مین غرق دیکھم پٹول نڑے زباد شم، تھا چھ مرکڑم پس بال در تیاد شم، مینا مرک دوانا د میم نشورو کیگی، خنو چوک رما چوک پا ما پوهیگی. تا ته هیس ویلی نشم بی وسیده، جون می صده خوی و قسم مجبوری ده، تا ته هیڅ ویلی نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوری ده، که خواري ده خو زما سپېره خواري ده، د ارمان کرلی نیالګي مې وچېږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي.
ظالم یار په ما زړه اوسېزا، مخله ما راز چین دی وینم، زما د زړه هغه زاړه زخمونه تازه شي ویني شي چې ودی وینم، هغه چې خلقو به وینارږيږي خبر یار هغه سړی
خيارو سترگو نتير وطم دي حادثي تا فکر وڑي بيو ساد نظر پت تير وطم هاغ زخم.
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو